ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د 15 بجو په دې خبري غړای کی زما مجید بابر د خبرونو د بیان دی یعنی ساج ملو ټکنیکی ملګری اسحاق کمیری نه کې دی او سلامونه هو منی د شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکي هغه کډوال چې د ضرب عذاب عملیاتو په نتیجه کې افغانستان ته وړیدلی وو چارواکي وایي چې د هغوی د راتګ لپاره دوی پلانونه برابروي دا د دې خبرونې د سر موضوع ده یو شمیر نور کورنۍ سیمه ییز او نړیوال مطالب مدله هم راوړي خو د خبرونې په سر کې د انیسا اجمل نه خبرونه
السلام علیکم اول خبرونه سر ټکی د شمالي وزیرستان چارواکي وایي چې په افغانستان کې مشت وزیرستاني کډوالو د واپسې سلورم پړاو باندې ډېر سر پهلوي د کورمه منګل او وریوب قبيلو په ډیورنډ کرخه د حدونو ټاکلو لپاره کار پیل کړی دی او تهران وایي د عراق په کوردستان کې د ایران یاغي ډلې په مرکزونو راکټي برید دوی کړی دی د خبرونو تفصیل نن د شمالي وزیرستان چارواکو ویلي چې په افغانستان کې مشت وزیرستاني کډوالو د واپسې سلورم پړاو به ډېر سر شروع کوي د شمالي وزیرستان د غلام خان بندر مشر غنی الرحمن وزیر نن مشال ریډیو ته په دې اړه ویل باید په افغانستان کې مشتا کډوال خپل نمونه له انتظامی سره شریک کړي
نو دوی چې څومره زه مهرباني وکړو څومره زر وي چې هغه د خپلې ګاډي تفصیل او د خپلې د خاندان تفصیل په ورځ دوه کې د غلام خان زیرو پاینټ ته مشتر ورسوي هغه ته مشوا ورځ د دیتا موجود وي چې د ګاډي تفصیل او د خاندان تفصیل کینځي کې پرته دی هغه د مشتر وري د خپلې د ګلونو کې مشونه په ذریعہ منده زر تر زر او د دې واپسي پلان هم جوړیږي درو
په شمالي وزیرستان کې د سربیا سب په نامه پوځي عملیاتو لوجي په لکونو وزیرستانیان کډوال شوي وو چې په کې په سرګونه د افغانستان خوست پکتیکا برمل پکتیا او نورو سیمو ته کډه شوي وو د کورمه منګلو او اریوب قبيلو په پاک افغان پوله د خپل سیمو حدونو ټاکلو لپاره کار پیل کړی دی د دواړو قبيلو شپکسي کمیټه پرون په غونډه کې تر 100 کیلومتر پورې د کرخې راخکلو کار سرته رسولی یو ځای مشر ملک رقیب نن مشال ریډیو ته ویل چې د دواړو لورو د امنیتي سواکونو په موجودګۍ کې غونډه هم شوې ده
تقریبا 12 کیلومتر وغیر داخته شو وکړه چې شندنی وکړه پیدل پر روان دي د بچی 7 کیلومتر د سنو کیلومتر په تیږي دا د سبوت چې د وخت د تیم نه نه چره دا کتلګه خو
بلخوا د اریوب یو مشر انور صدیقی مشال ریډیو ته ویل چې د خبرو تر لارې د مسئلې هوارې دی شي د روان کال په اپریل میاشت کې په دغه سیمه کې د اسغان تار لګولو پر وخت پاکستان او افغانستان امنیتي سواکونو ترمنځ نښته شوې وه چې پکې دواړو خواوو ته مرګ شوبله اوښتی وه د پاکستان نوی منتخب ولسمشر عارف الوی د خپلې څوکۍ سوګند وکړ د سوګند پورته کولو دستور په ایوانی صدر کې وشو چیف جسټس میا ساکب نثار له نوی ولسمشر څخه سوګند واغسته عارف الوی د تیرګل په ورځ په صدارتي انتخاباتو کې د کمی او د سلور واړو صوبایي سملو په الکترال کالج کې 325 ووټونه ترلاسه کړي وو د افغانستان په هرات ولایت کې چارواکي وایي چې د افغان سوکونو پر یو پوستا د وسلوالو په برید کې نه افغان سرتیری وشل شوې دي د هرات والی ویان جلانی فرهاد رسنیو ته ویل حمله تیر شپه نه وخت وشو چې پترس کې شپږ نور سرتیری زخمین شوې دي فرهاد وایي لبري درستو سختن خطا هم تل شوې و د خبرونو تاسو د مشال ریډیو نوره ترکمنستان د شوروي اتحاد د وخت د بجلی جوړولو پلانټ یو سل بیا پرانستې او په دې هیله یې پراخ کړی چې پاکستان او افغانستان ته بجلی برآمد کړي د ترکمنستان ولسمشر قربان علي بردي محمدوف پرون د هیواد په ختیځي سیمې مېری کې د یو اشاریه دواره بډالرو په لګښت د بجلی پلانټ پرانستلو مراسمو کې ګډون وکړ په دې موقع د ترکمنستان ولسمشر اویل په دې پلانټ کې به د بجلی جوړولو صلاحیت سوچ اندزیات شي او دا به اتوانیږي چې ګاونډي هیوادونو ته بجلی برآمد کړي تهران تایید کړی چې د عراق په کوردستان کې د ایرانی کورد یاغیانو د ډلې په مرکزونو راکټي برید کړی دی په برید کې د دې ډلې لږ تر لږه 11 غړي وشل شوي دي د ایران انقلاب ساتونکي ځواک نن په یو بیان کې ویلي د عراق په شمال کې د ایران کوردستان ډیموکراټیک ګوند په ځایونو یو ورځ وړاندې د برید تر شا دوی لاس لري فارس خبري ایجنسی لیکي انقلاب ساتونکي ځواک ویلي پر مخالفینو یې وو میزایل داغلي دي د ایران د کوردستان ډیموکراټیک ګوند د ستمبر په تما اف پی ته ویل چې د برید په وخت یو غونډه روانه و لدی وړاندې کورد ځواکونه هم د برید تور په ایران لګولې وو په سویډن کې نن د عامو انتخاباتو لپاره رای اچول کیږي. نظر پښتنې ښایي چې اخی لاس یې د مهاجر سي ډیموکراټیک ګوند با سیاتې رای ترلاسه کړي. په سویډن کې دا انتخابات په 2015 کال کې شاوخوا 1,30,000 کډوالو ته د داخلېدو د پریکړې وروسته کیږي. په دې کډوالو کې زیاتره د افغانستان او شام وو. د سویډن آبادی شاوخوا 10 میلیونه ده. له دې انتخاباتو څرګندېږي چې د وزیر اعظم سټیفن لوفین سوشل ډیموکراټیک ګوند به د 15% ترمنځ رای خپلې کړي، چې دا به د یوې پیړۍ څخه په زیاته موده کې د دې ګوند تر ټولو خرابې نتیجې وي. په عراق کې سیاسي مشرانو په وزیر اعظم حیدر العبادی غږ کړی چې په بصره ښار کې د خونړیو مظاهرو له امله دې استعفا ورکړي. د شیعه عالمانو سیاسي ګوند چې د مې په ټول ټاکنو کې ډېرې څوکۍ ګټلي یو ویان حسن الکولی وایي دوی له حکومته غوښتنه کوي چې زر تر زره دې استعفا ورکړي او له خلکو بخښنه وغواړي. په پارلیمان کې دویم لوی ګوند هم له وزیر اعظم د استعفا غوښتنه کړې ده. د عراق په بصره ښار کې په خونړیو مظاهرو کې 12 مظاهرچیان وژل شوي وو. د عراق وزیر اعظم ویلي چې دغه مظاهرې د سیاسي مقاصدو لپاره کارول کیږي. شمالي کوریا په لویو پوځي پریډونو د خپل هیواد د جوړېدو او یایمه کلیسا ولمانسله. لویدیزو خبري ایجنسونو خبر ورکړی چې د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون نن د خپل هیواد د جوړېدو په جشن کې په داسې حال کې ګډون کړ چې پوځیان، توپونه او ټینکونه په پلازمینې پیونګ یانګ کې دغه له مخې تیر شول. کیم په دې مراسمو کې چې د شمالي کوریا د ملګرو هیوادونو جګپړو پلاو پکې ګډون درلود وینا ونه کړه. او هم دې سره د مشال رادیو خبرونه ختم شو. زم د همکار نه د موسم حال اورو.
د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د ګل په ورځ په پېښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پېښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 22 او کم نه کم 25، بنو کې نه 10 او 25، او کوټه کې به زیات نه زیات 14 او کم نه کم 14 ډیګري سینټی ګریډ وي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. خبرونه درته زموږ همکار یعنی ساجمل او د موسم حال مو هم اوریدو. د دې روانې خبرونې ځینې مهم موضوعات دادي. د شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکي هغه کډوال چې افغانستان ته وړیدلې دي، چارواکي هغه توای
دی د پراخو ان شاء الله د واپسی پلان کې د زر تر زره به اعلان شي. هغه کې مشکلات ده چې د دې کډوال تفصیل د خندنې سره هیڅ نشته چې څومره پاتې دي.
د کورمې اریوب خیلو او منګلو قبیلو د ډیورن د کرخې د حد ټاکنې لپاره کمیټه جوړې کړې. په پاکستان کې د تعلیم وضع ولې خراب ده؟ د بلوچستان یو حکومتي چارواکي د دې سبب دا ښایي.
په بلوچستان کې زموږ د تعلیم کم معیار چې د یغړې پښته دی. زموږ کم طبقاتي نظام تعلیم دی. 15 قسمه تعلیم زموږ په کوچنیان تور کې.
قبایلی سیمې افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. د مشال تر څنګ اوسئ. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. زموږ د خبرونې هر ورځ تاسو د سهار د 9 نه تر مازیګر تر 6 بجو پورې نیخ پنی غوري. که تاسو غواړئ چې لمحه په لمحه، ګړۍ په ګړۍ د نړۍ او د سیمې د حال خبر شي، نو د مشال ریډیو اپ ډاونلوډ کړئ. که تاسو اپ ډاونلوډ کړئ نو دا به تاسو سره په خپل ټلیفون باندې وي او تاسو هر وخت کولای شئ چې زموږ خبرونې او زموږ ویب سایټ وګورئ. ورځو د دې خبرونې پیل کوو د سر راپور ته ورځو. چارواکي وایي د وزیرستان د جګړو او پوځي عملیاتو له وجې له ډیورن کرخیا غاړه خوست او پکتیکا ته کډه شوي پاتې بې کورا کورنو رستنو لپاره پلان جوړ کړی دی. دوی زیاتوي چې د خلک دې سره لننه د قومي مشرانو په ذریعه د خپلو کورنیو غړو د شمیر او ګاډو تفصیل په غلام خان 0.4 تفصیل عمر وزیر راکی.
شمالی وزیرستان انتظامیه چارواکی وای د افغانستان په خوست، پکتیا، پکتیکا، بیرمل او نورو سیمو کې میشته کډوال دي د خپلو خاندانونو او ګاډو تفصیل په ورځ دوا کې د خپلو مشرانو په واسطه غلام خان 0.5 ته راورسوي چې د دوی شمیر معلوم شي او زربای پاکستان ته دستانه دو بهیر پیلوي. شمالی وزیرستان پولیټیکل انتظامی غلام خان بندر مشر غنی الرحمن وزیر مشال تا وویل
د وسی پلان چې د زر تر زره به اعلان شي. مشکلات د دې چې د دې کډوالې تفصیل د خاندانه می سره هیڅ نشته او ور سره د دې یو شرط دی چې د ګاډي ور سره دي. نو دې چې څومره زه مهرباني وکړم څومره زر وی چې هغه د خپل ګاډي تفصیل او د خپل د خاندان تفصیل په ورځ دوه کې د غلام خان 0.5 ته مشتر ورسوي د خپل د ګلونو کې مرسونه په ذریعہ باندې د دې واپسی پلان هم جوړیږي در وستر او سره د ګاډي هم خو هغه ګاډي چې کومه ګاډي سره د پولیټیکلې اول نه پارچې او کاغذات موجود وي.
نو ما وړي وویل چې دغه کډوال به د غلام خان بندر د لارې اول به کاخیل کډوالو کیمپ ته راولي چې پس به خپل خپل سیمو ته ستنېږي.
اول به کاخیل کیمپ ته سي هغه به کاخیل کیمپ ولا لکه پاتو لګي چې دا دغه دغه لکه دي نو هلته لکه کو دی تاول دغه د کلیرنس د بدکاری او د دې د صد زندګی د ضرورت یو لو هغه کی زیغه نه بده دی غوښته واپس بول شي.
ضربه ازب عملیات له کابل له کونو خلق به کور اول چې زرګونه کورنۍ نږدې گاونډي هواد افغانستان ته هم تللې وي. د نوړان د افغانستان څخه په درې مرحلو کې خواوشا 15000 کورنۍ راستنه شوه. افغانستان کې پاتې میشتا کډوالو کې د چارواکو او کډوالو په وینا زیاتره د داتاخیل او شاوالو سیدون کی دی چې وړومبه مرحلو کې راغلي د یادو سیمو کډوال لا هم په بکاخیل کیمپ کې میشته دي او دوی په بیا بیا دولت نه غوښتنه کړي چې د دوی سیمه د زر کلیر شي او خپل کورونو ته دستانه کړي. عمر وزیر مشال ریډیو بنو.
د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګل دورځي 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پلسنی مو بجو
ستونزه او سرکار
پپاوکم یو لسو بجو
د مشال مرکا
پیونی مو بجا
ټولنا او سخدریزی
پدونی مو بجو
د سولې پلور
پپاوکم درو بجو
سندره جادوګری
پدرینی مو بجو
روختیا او درملنا
پسلورو بجو تاسو مشال ریډیو ته وګی د هفته په ورځ د افغانستان او پاکستان ترمنځ په پولا په پرتو سیمو د خپلو غاړو د حد ټاکلو لپاره د کورمه منګلو او د اریوب زازی مشرانو د شپکسي د کمیټې خپل کار پیل کړي. د کمیټې د پولي جو تولو زیاتره کار سره رسولې ده. په دې اړه نور تفصیل تاریخ ورغځای راک
زای مشر ملک رقیب مشال لډیو ته وای په مانو سام کې پرون د زای قبیلو مشرانو د دوه خو امنیتی چارواکو په موجودګی کې یو بل جرګه وکړه چې په کله مانو سام ترګوي پورې د پولي حدود معلومولو لپاره د کمیټه جوړ کړی دا. زای مشر زیاتوی هلته 300 کیلومتر پورې پولا داسې دا چې حدود د ټاکلو لپاره به یو ځل بیا نن د اتوار پروس کمیټه په ګډه کار کوي.
دا تقریبا 12 کیلومتر وغیر دا خطه شهر وکړه چې مشن دنی وکړه پیدل پر روان دي د بچی 7-8 کیلومتر دا سینو کیلومتر په تری دا سبوت چې د وخت د تیم نو غنا چې دا کاتالګ غوښه ځان وځل دي.
معلومات در مخه د اکتوبر په 16 نیټه هلته پر پولا ازغان تار لګولو پر وخت له افغانستان سرحدي ځواکونو سره تاو تریخواله او کړکیچ مخې ته راغلی وو. تر دغه وروسته هلته ځای کابلو د کرخه په دواړو غاړو کې رامنځته کیدونکو ستونزو د جګړې پر ځای د خبرو لارې د حل کولو کوششونه روان کړي دي. د ځای مشرانو ترمنځ د هفته پر ورځ د دریمه جرګه ده چې پکې دواړو خواوې د خپل غاړو حدود د ټاکلو لپاره شپکسیزه کمیټې په جوړولو سره شوې دي. د اریوب زازیو سیدونکې او مشر انور صدیقی وای کموږ له یو بل سره کینو نو هر مسلمان د جنگونو پر ځای د خبرو لارې حل کړي شي. د اپریل په میاشت کې د کورمه په شورکو کې پر سرحدي پوله د پاکستان او افغانستان د سرحدي عسکرو ترمنځ ازغن تار لګولو پر وخت نښته شوی وه چې پکې د دواړو غاړو لسګونو تنانو ته مرګ ژوبله اوښتې وه. نږدې یو کال کېږي چې د پاکستان حکومت له افغانستان سره پر پوله په کورمه کې پر ازغن تار د لګولو کار شروع کړی دی. تاریخ ورکزه مشال ریډیو پېښور.
تبصری، شنن، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
اردونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د پاکستان نوی ولسمشر ډاکټر عارف الوی نن د خپل څوکۍ سوګند پورته کو. په دې اړه باندې تفصیل د اسلام آباد نه سره ظهیر علی.
اسلام آباد کی اتوار پورس پہ ایوان صدر کی چیف جسٹس میاں ثاقب نثار دنوی ٹاکل شوی صدر ڈاکٹر عارف الرحمان الوی نے سوگن واغیس.
میں ڈاکٹر عارف الوی
ڈاکٹر الوی دا پاکستان دیار لسم صدر جوڑ شو. دا سوگن اغستو پا دستور کی وزیر اعظم عمران خان دا دری وانو پوزونو مشرانو او دا نورو علا چارواکو ترسنگ دا زینی ملکونو سفیرانو هم گدون وکڑو. لدی وڑان دی پرون دا خالی پورس دا پخوانی صدر ممنون حسین دا صدارت مده سر تا ورسیدا او نموڑی تا گارڈ آف آنر وڑان دکڑی شو. ممنون حسین پا کال 2013 لسم کی دا مطول ٹاکن درستو صدر ٹاکل شوی وو. پاکستان کی دا صدر دا اختیاراتو پا آلا مشال ریڈیو سر خبرو کی با اسلام آباد کی دا سینٹ پخوانی سکت او د سیاسي چارو تزیه کار افتخار بابر اویل چې د تلسم ايني ترمیم روستو صدارتي اختیارات ډیر محدود شوي او صدارت یو علامتي چوغي پاتې ده. خو بیا هم عارف الوی به یو فعال صدر وي.
د دې په دریو صوبو کې حکومت ته او د رول با همانګي چې کوم رول د کانل تخت کې پی کې او بلوچستان کې او پنجاب کې او ایون سن زکه د کراچي وسوځن کده نو دې هغه رول ډیر خو زما خیال دی ادا کول شي. نو لکه ارډیننس افیس کول او قانون باندې د فرق کول او سا اپوینټمنټ سره په نوم باندې کیږي هغه به نارمل کیږي. هغه که هر څنګه صدر وي هغه کوي.
ډاکټر عارف الوی د روان میاشتې په څلورم نیټه د پاکستان پیپلز پارټي امیدوار اعتزاز احسن او د مخالفو ډلو مشترک امیدوار مولانا فضل الرحمن په مقابله کې په 325 سټونو باندې د صدارت ټاکنې کټلې وي. دین وړاندې د روان کال په 25 جولای عام ټول ټاکنو کې ډاکټر عارف الوی د کراچۍ نه د قومي اسمبلی غړی منتخب شوی وو. خو د صدر جوړې دروست یې دغه چوکۍ پرې خوده. سراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو ته وګی. د تحریک انصاف په واکمنۍ وفاقي حکومت د هیواد اقتصاد ښه کولو لپاره 13 کسیزې اقتصادي مشاورتي شورا جوړه کړې. خو د جمعې په ورځ یې له دې شورا د عاطف نیا نوم په دې وجه لرې کړ چې له احمدي فرقې سره یې تعلق درلود. د اقتصادي چارو ماهرین وایي په دې شورا کې زیاتره ډېر لږ نوي ماهرین وو چې هغه هم لرې کول کېږي. دا راز پوهان د سخت دریځو په وړاندې د حکومت د کمزوري موقف خبره هم کوي. دا هر څه درته په تفصیل منور شاه وړاندې کوي.
د تحریک انصاف په واکمنۍ وفاقي حکومت اقتصاد ته د ودې ورکولو لپاره مشاورتي شورا یا اکنامیک اډوایزری کمیټي جوړه کړې چې پکې د نړۍ له بیلابیلو هیوادونو پاکستانی اقتصادي ماهرین شامل کړل شوي دي. په دوی کې یو یې له احمدي فرقې سره تعلق لرونکی عاطف میا هم وو چې د ځینو مذهبي او سیاسي ډلو لخوا د فشار په نتیجه کې حکومت د جمعې په ورځ له دغې شورا لری کړی دی. د حکومت په دې فیصله کې لوی خوا کین الخی سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو نیوکه وکړه. نو لبلې خوا په دې شورا کې شامل دوو اقتصادي ماهرینو عمران رسول او ډاکټر عاصم اجاز خواجه هم د احتجاج په توګه له دغه شورا استعفا کړی دا. د اقتصادي چارو پوه ډاکټر قیصر بنگالی وای په دې کمیټه کې زیاتره هغه ماهرین دي چې په خوانی حکومتونو سره یې کار کړي. د غسوتنه پکې نوی وو له هغه هم درې تنه کم شو. نوموړي زیاته کړه
18 ممبرز جو ته کمیټي کې
په دې اتلس کسي کمیټي کې نمایي خو هغه دی چې د پخواني امیر جنرال پرویز مشرف په حکومت کې شامل و. بیا په درو کې یو برخه د نواز شریف په حکومت کې پاتې سوی او دغه ټول په موجوده اقتصادي بحران رامنځته کول کې لاس لري. نو دوی به څه نوې کار وکړي؟ د لر شمیر کسان پکې نوې و چې د بدلون تمه ترې کېدای شو. اوس له هغه نه یو تن د عقیدې پر بنیاد لري کول د غندنې وړ دي. البته په دې خبره د احتجاج په توګه د دوغو نور دو ماهرونو د استفادې اقدام ز ستاینه کوم.
ډاکټر قیصر بنگالی همداراز وایي چې د کاری ډلو او پلانونو جوړولو دا سرګند کړه چې تحریک انصاف لوړان دي د خزانه وزیر نومولې وو خو د اقتصادي بحران د مخنیوي لپاره ورسره قابل عمل پلان نه وو. بلخوا د سیمایزو چارو پوه ډاکټر اجاز خټک وای دا اقدام د سخت دریزو په وړاندې د حکومت د کمزوري سرګندونه کوي.
دا خبره چې دوی دا سره نومینیټ کول یو کنسنت نو قابل شری دی د قابل له قابل دی بل خبره ده. یو فیصله وکړه چې دا پاتې و دا چې هغه اوس پاتې و لګیلا عمران خان د ډیجیټل په 2014 کې په جرنا پیل کړو او دې د اقتصادي کمیټې نو دلته ځاسو په کارو کې زیبا نه بوخت په شال دی ویږي څنګه چل به کېږي. نو بیا داسې فیصله نه وه په کار، او که فیصله یې کړې وه نو په کار یې کېږي د فتو په دې باندې به خلکو پرېچوي مخالفت وي. بیا په کار یې کلک ونیولی دی، مذهبي انتحاب پسندې قوتونو ته ځای پاکستان په سیاست کې په فیصلو کې د هغوی طاقت نور زیات کړو.
د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ اقتصادي مشاورتي شورا به د هیواد د مالیاتي بحران جاج اخلي او له دې وټلو لپاره به حکومت ته وړاندیزونه کوي. ډاکټر قیصر بنگالی وایي د پاکستان برآمدات 3 اربه او درآمدات 8 اربه ډالر دي، ترڅو چې دا یو مرنشي تر هغه به د هیواد هر کال د قرضو د لانور بوج لاندې کیږي.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 520، شارټ ویوز 2113، 15315 او 15155.
تاسو مشال رادیو ته وګورئ. ایکسپریس ٹریبیون ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې احتساب ادارې نیب پریکړه کړې چې په درغلي او تورونو مخکخو کسانو پلټنې به کوي. په دې کسانو کې د دفاع وزیر پرویز خټک او د سند صوبی اسمبلی سپیکر سراج دورانی هم شامل دي. ادارې لیکي په پاکستان کې زیاتره وخت مخکخ کسان له پلټنو بچ پاتې شي او یا وبخل شي چې له وجې دا کسان په سرګنده درغلي کوي. تفصیل لانی ساج ملاورو.
ایکسپریس ٹریبیون رسپانه لیکي په پاکستان کې د احتساب ادارې د تیرې چهارشنبې په ورځ د غنو مخکخو کسانو ضد د مقدمو منصوري ورکړې ده چې پکې نوې منتخب شوې دفاع وزیر پرویز خټک، د سند صوبای اسمبلی سپیکر سراج دورانی او د کراچۍ خاروال وسیم اختر هم شامل دي. ادارې لیکي په پاکستان کې د تیرو څو کلونو راهیسې د بخښنې د یو روایت لوجې شتمنو ځواکمنو درغلیو کې ککړو په ګډون زیاتره کسان خوندي پاتې شوي دي. د کسانو د بخښنو لوجې خ په سرګنده د خپلې مرزي مطابق هر څه کړي دي، قوانین یې مات کړي او له پلټنو پټ شوي دي. روزپانه لیکي د پرویز خټک، د سراج دورانی او وسیم اختر په ګډون د ځینو نورو کسانو ضد د مقدمو کولو د خبرې وروسته به نیب د پرویز خټک د واک ناسم کارول، د سراج دورانی د غیر قانوني اساسو ساتلو او د وسیم اختر په کراچۍ کې حکومتي مرستو په مبینه توګه کارولو د تورونو د مقدمې اوریدنه کوي. روزپانه لیکي د زیاتو اختیاراتو لرلو له وجې په تیرو وختونو کې د کسانو ته بچا سنه شو ویلې. خو دوی اوس د مشهورو کسانو په لیست کې شامل شوي دي چې نیب به پلټنې کوي. ادارې لیکي له عدالتي کاروایي وړاندې د نیب د پلټنو د نتیجو اندازه لګول به له وخته مخکې او ناسمه خبره وي، خو دا یو حقیقت دی چې دا کسان د پلټنو په دایره کې شامل شوي چې یو بدلون دی. د نیب ادارې مشر تیره اونۍ ویلي ول چې د زیاتو درغلیو کوونکو کسانو ضد پلټنې په سترو لومړیتوبونو کې دي. ورځپاڼه د ادارې په اخره کې لیکي په پاکستان کې د انصاف لپاره ډېر ورو ګامونه پورته کیږي، خو د پلټنو دې کار ته باید دوام ورکړل شي.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونۍ خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
تاسو مشال لري ته وګي. د پاکستان په پنجاب کې یو تند ناموس په نامه خپل لور زوم او دوا نوسه وجلی دي. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې د ښځو په وړاندې د تشدد او زیاتې د مخنیوي لپاره قوانین موجود دي، خو د انساني حقوقو کارکونکو وایي په ټولنه کې ناپوهي او په عدالتونو کې د دې ډول کیسونو کمزوري فیصلې د دې مسلې په مخنیوي کې ځنډونه دي، په دې خنډونه دي. په دې حق له نور تفصیل درته زموږ همکار منور شادر کوي.
د پاکستان د پنجاب صوبې په حافظ آباد کې یو تن خپل لور د هغې خاوند او دوه نوسی وجلی دي. د حافظ آباد ضلع پولیس وایي دا پیښه په نیسوال نومې کلي کې د جمعې او خالی ترمنځ شپه کې شوې، چې پکې قاتل خپل لور ثنا، د هغې خاوند فردوس او د دوو او دریو کلونو د عمر د هغوی دوه زامن وجلی دي. یو ځایي پولیس چارواکي انصر علي په دې حقله د خالی په ورځ مشال ریډیو ته وویل د ثنا پلار د هغې د خپل خوښې په واده خوشاله نه و. نوموړي زیاته کړه
دی بیٹی نه پلان دی شادی کیتی سی دی جنې خښاو خوصلور کله وړاندې په خپل خو خو واده کړی وو او پلار یې ورته په دغه غوسه هم وو، خو بیا یې ورسره روغه جوړه شوی وو او په دې باندې کورته راغوختی وو چې په شریکه کاروبار کول غواړي. خو د شپې چې دوی سلور واړه ود شو نو دې تن په ټوکا یا کټاری وو وجد. دا قاتل مونږ له دغه ټوکی سره نیولې دی
پکړه گیا.
انصر علی همداراز ویل چې دغه قاتل خپل جرم منلی دی. که څه هم په پاکستان کې د ناموس په نوم د وژنو خلاف سخت قوانین موجود دي، خو د ښځو د حقونو لپاره کارکوونکي وایي چې دا نه عملي کیږي. د خیبر پښتونخوا په سوات کې د ښځو د جرګې مشره تبسم عدنان وایي په ټولنه کې ناپوهي ډیره ده او عدلیه دا ډول کیسونو کې سخت فیصلې نه کوي چې له وجې یې د ناموس په نوم د تشدد لړۍ دوام لري. نوموړي وویل
او بهر به ګرځي، کیس په چلیږي دی به بهر ګرځي، راوه به وځي، څنګه سلار به له وکیل وګوري، څوک له څنګه سکلو ده له وګوري، که نه دی به ګرځي بهر. زم چې عدالت کې زمونږ چیف جسټس دې خبرو ته په ډېر په باریکۍ سره وګوري او په دې په دې هر څه باندې دې هغو سو موټو اکشن واخلي، هغوی دې تاڼو ته ووایي، هغوی دې وکیلانو ته ججانو ته ټولو ته ووایي دې څنګه حل کېږي چې دا به زه خبره کوم بل به کوي بل به کوي، زه خو ایم دې ته هر وخت لګیا یم. زه
د پاکستان پارلیمان د 2014 کال په اکتوبر کې د ښځو د حقونو لپاره قوانین منظور کړي چې پکې د ښځو پر ضد د هر ډول زیاتی او تشدد د مخنیوي لپاره اقدامات شته، خو په دې هیواد کې د انساني حقونو خپلواکه کمیشن وای له دغې راهیسې تر 2019 کال جون پورې د ناموس په نوم د وژنو 280 کیسونه ریپورت شوي دي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ اوریدونکو، تیره ورځ په ټول نړۍ کې د خواندګۍ نړیواله ورځ وه. په دې لړ کې په بلوچستان کې یوه غونډه شوې، دغه غونډې ته زموږ همکار ترین هم ورغلی او دا رپورټ برابر کړی.
د خواندګۍ تعلیم د نړیوالې ورځې په اړه یوه دستوره په کوټه کې وسوه، و دستوره ته په خپله وینا کې د بلوچستان د کښت او کروندې وزیر زمرک خان څکزي وویل چې دا وخت هم په صوبه کې و ماشومان ته نږدې 15 ډول تعلیم ورکول کیږي چې له امله په صوبه کې تعلیم وده نه بلکې پر شا راغلی دی.
په بلوچستان کې زموږ د تعلیم کم معیار چې دی هغه ډېر ښکته دی. زموږ کم طبقاتي نظام تعلیم دی، 15 قسمه شپږ قسمه تعلیم زموږ په کوچنیان تور کوي چې څوک پیسې لري هغه ښه تعلیم حاصلولی، څوک پیسې نه لري غریبان دي هغه د تعلیم څخه محروم دي، او په پاکستان کې 15 کروڑ 40 لکھ بچان چې دي هغه تعلیم نه لري. موږ دا غوښتل چې په بلوچستان کې موږ د ایجوکیشن کم لیول چې دی سیستم چې دی هغه پالیسي ورته جوړ کړو، فنډ زیات ورکړو او یو ښه تعلیم د خپلو بچانو ته ورکړو.
پر دې مهال د تعلیم په څنګ کې کارکوونکي د خیر شګړې ادارې جیکا پروجیکټ ډایرکټر آصف قاسی وویل چې په صوبه کې نږدې 2% ماشومان سکول یوازې پر دې پرېږدي چې هلته تشناب نشته.
د بلوچستان غیر په دټند ګورو کم ده چې 44% ده، ور پغی کی چې کم زمش زنان دي هغه صرف په کلو خاط پدی کی زنان غو صرف 10% چې د لټسی ریټ ده. مرش په مخ د ملک نه ترقی کولای شو، نظمړ شي سوشل کم انډیکیټرز دي، د هیل دواله سر دي، ایجوکیشن دواله سر دي، دانه سي بهتر کې تل کله پوری چې مر لټسی او په نان فارمل کانی کړ. بلوچستان کې مرغه تقریبا 15 لک کوښنیان چې دا ټایم چې دي د سکول چې عمر دي سکول ته غغه دا چې د سکول سره بار دي، دا تجویز سو دي چې کم نان فارمل بیسیک ایجوکیشن دی، پنځه کال سوز د پاره سکاره پوج کوم کوښنیان دی دوی ته چې پرایمری تعلیم ورکول لپاره په بلوچستان کې چې په 15 ضلعو کې دا پروګرام شروع کړی دی چې د مخته پوره بلوچستان کې دوی پلاوي.
په دستور کې زیاتره برخه لرونکو د غټ عمر و کسانو ته د تعلیم ورکول ستاینه وکړه او ویل په کار دی چې دا ډول دستورې هلته جوړ شي چیرې چې خلک د ښه تعلیم او تربیه څخه به برخې دي. په دې ترڅ کې به غوړ شو د تعلیم و یو کارپو ډاکټر مجیب پانیزی
عملی اقدامات سی وسی په وطن کې په منطقه کې نو بډیر شي. فارمل ایجوکیشن مطلب دا ده سی بقاعده سی کوم تعلیم کې هغه تعلیم نه هم برته سی په وسنه سو په تعلیم تک نه یو در خبر کې ادارت ول سه علم رڼیا ده، علم بغیر انسان نامکمل ده.
د دستورې برخوالو په وینا ک په صبح کې د غټ عمر و خلکو ته د تعلیم ورکولو تنظیم وسی نو امکان دي چې ډیر ژر به په صبح کې د تعلیم یافته کسانو کچه زیاته سي.
د پخوانیو وتلیو سندرغاړو تلپاتې سندرې
نن په دې وجه کې خوشحالي ته سره تو ندی هر خطا بل شي.
ځوانو سندرغاړو بیا پښتو سندرو ته نوې رنگ ورکړي.
غږې دې نشم درته می دی وژړل و مې بخا
خلکو خوشې کړي دغه پخوانی او سنی سندرې او د هغه په اړه لن معلومات د مشال رادیو په خبرونه سندره جادوګری کې لهارون باچا سره
هر گل یا دوشنبه د پیښور پر وخت د ورځې په درې نیمو بجو او د هر خالی یا شنبه پر ورځ د ماسپخین په یوه نیمه بجه.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. درنګ سات کې پښتونخوا کې پنځه نیمه بجې کې دونکو دی د پنځه نیمه بجو د خبرونو لنډیز بدرتانی ساجمل وړاندې کوي او د دینه پس برته نور راپورونه چې افغانستان او پاکستان او د نړیوالو موضوعاتو په حق لري وړاندې کوي. نو اول خبرونه.
چارواک ویلی چې په افغانستان کې میشت وزیرستانی کډوالو د واپسې سلورم پړاو باندې ډیر سر پیلېږي. د شمالي وزیرستان د غلام خان بندر مشر غلام غنی الرحمن وزیر نن مشال ریډیو ته په دې اړه ویل باید په افغانستان کې میشتا کډوال خپل نمونه له انتظامیه سره شریک کړي. د کورمې منګلو او اریوب قبیلو په پاک افغان پوله د خپل سیمو حدونو ټاکلو لپاره کار پیل کړی دی. د دواړو قبیلو شپږ کسیزه کمیټې پرون په غونډه کې تر لسو کیلومترو پورې د کرښې راښکلو کار سرته رسولې. د پاکستان نوی منتخب ولسمشر عارف الوی د خپلې څوکۍ سوګند پورته کړ. د سوګند پورته کولو دستور په ایوانې صدر کې وشو. چیف جسټس میا ثاقب نثار له نوي ولسمشر څخه سوګند واغسته. د افغانستان په هرات کې وسلوالو په یوې امنیتي پوسټه برید کړی چې پکې نه امنیتي ځواکونه وژل شوي دي. افغان چارواکي وایي د برید وروسته نښته هم وشوه. ترکمنستان د شوروي اتحاد د وخت د بجلی جوړولو پلانټ یو ځل بیا پرانستې او په دې هیله یې پراخ کړی چې پاکستان او افغانستان ته بجلی برآمد کړي. په عراق کې سیاسي مشرانو په وزیر اعظم حیدر علي بادي غږ کړی چې په بصره ښار کې د خونړیو مظاهرو له امله استفاده ورکړي. د عراق په بصره ښار کې په خونړیو مظاهرو کې دولس مظاهرچیان وژل شوي وو. بلخوا وزیر اعظم ویلي دا مظاهرې د سیاسي مقاصدو لپاره کارول کیږي. په سویډن کې نن د عامو انتخاباتو لپاره رای اچول کېږي. نصر پښتنې ښایي چې ښی لاس او د مهاجرت ډیموکراټیک ګوند به زیاتې رایې ترلاسه کړي او د وزیر اعظم ګوند به د 15% تر منځ رایو خپلولو سره په تېره یوه پیړۍ کې کمی نتیجې ترلاسه کړي. او تهران تایید کړي چې د عراق په کردستان کې د ایرانی کورد یغنو د ډلې په مرکزونو راکټي برید کړی دی. په دې برید کې د دې ډلې لږ تر لږه 11 غړي وژل شوي دي.
د خبرونو لنډیز درته نساج مل وړاندې کول. او اوس درته د پاکستان خبرو شو د ځینو ورځپاڼو د اداریو مهم ټکي سراج ظهیر وړاندې.
نن جنگ ورځپاڼه خپلې ادارې کلی کې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د اوبو د کمښت مسله تر ټولو لویه مسله ګرځولې او ویلي دي که چېرې تیرو حکومتونو په ډیمونو جوړولو توجه ورکړې و نو نن به پاکستان د وچکالۍ او د کات پرنګ د خطرو سر مخ نه وو. ادارې وایي د ایوب خان د دور نه وروسته د اوبو د زیرمه کولو لپاره هیڅ عملي اقدامات نه دي پورته کړی شوي. یو خوا کالاباغ ډیم د سیاسي کړکېچ ښکار شو نو بل پلو په دی امیر باشا او مومن ډیمونو باندې هم حکومت توجه نه ده ورکړې. ادارې وړاندې لیکي که څه هم د پاکستان موجوده وزیر اعظم عمران خان د ډیمونو جوړولو لپاره په بهر ملکونو کې میشتو پاکستانیانو باندې غږ کړی چې د حکومت مرستې وکړي، خو که وکتل شي نو پخوانی د خزانه وفاقي وزیر سلمان شاه په وینا چې نړیوال بینک د نیلم جیلم منصوبې لپاره چې د فنډ ورکولو نه انکار وکړو نو دوی په بلونو کې لس پیسې سرچارج ولګولو چې له کبله دغه منصوبه روانه شوه. ادارې اخرې کې وایي په دې موقع نوموړي تجویز ورکړو چې د ډیمونو جوړولو لپاره د کمپنۍ جوړې کړي شي او په ملک کې دننه او بهر ملکونو کې میش پاکستانیانو ته دي په دې کې د شیرز په ځاندره کې د سرمایه کاری بلنه ورکړی شي نو دا شان به پوره کام د دې برخمن جوړ شي. نو دا یو قابل عمل او ګټور تجویز دی باید چې په دې په سنجیدګۍ سره غور وکړي شي. ایکسپرس ورځپاڼه هم په دې موضوع کې پاتې شوی او وایي پاکستان چې نن د اوبو د کوم بحران سره مخ دی دا نوې خبره نه ده. ماهرین له ډېرې مودې راهیسې لګیا دي خو د دې باوجود هم حکمرانانو دې اړخ ته توجه نه ده ورکړې. ادارې وایي د دې منصوبې لپاره د پاکستان وزیر اعظم عمران خان اولس ته ویلي چې مرستې وکړي، خو اوس به کتل کېږي چې اولس په دې باندې سر دی عمل خایي. که څه هم عمران خان خپل وینا کوي چې دی به یې پخپل د دوی د پیسو حفاظت کوي. ادارې وایي غالبا د نوموړي اشاره د قرض اتارو ملک سوارو د عنوان لاندې چلیدونکي د یو پخواني سرکاري مهم اړخ ته وه چې له مخې یې بهر ملکونو کې میشتو پاکستانیانو په کروڑونو روپۍ رالېږلې وې چې د قرض خلاصولو په کار رانغلې، خو البته خرچ ضرور شوي. نو اوس چې د ډیمونو لپاره کومې روپۍ راځي د دې حفاظت به وزیر وزیر اعظم او چیف جسٹس پخپله کوي، نو د دې د بیزای لګولو یره کم شوي. د دې ترڅنګ له پیښور خبریدونکو مشرک ورس پڼ خپل اداریه کې د خیبر پختونخوا حکومت له اړخه په بلدیاتي نظام کې یو واری بیا د اصلاحاتو راوستو د فیصلې په اړه لیک کړی او ویل له دې وړاندې هم په خیبر پختونخوا کې مقامي حکومتونو د اختیاراتو ورکولو فیصله ولس په جذباتي انداز کې اغستې وه، چې پکې ویل شوي وو چې د ضلع ناظم به د سرکاري افسرانو ای سی آر لیکي او دارنګ د دوی سره د بدلیو اختیارات هم شته. اداریه وایي چې کله وخت راغی نو حکومت تر خپلې فیصلې د غلطۍ احساس وشو او دوی ته معلومه شوه چې بیوروکراسي داسې د ضلع حکومتونو د اختیار تر لاندې نشي راوستی او نه ممکنه ده. اداریه آخرې کې لیکي چې د تیرو فیصلو په رڼا کې اوس موجوده حکومت دا ضروري ګڼي نو پکار ده چې له اوله دې لړکې کار وکړي او د تیرو حکومتونو تېروتنې په نظر کې وساتي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
اوریدونکو د نړیوالو مطبوعاتو په دې برخه کې د سپتمبر په 15مه د امریکایي بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو اسلام آباد ته تللی و. هغه هلته د وزیر اعظم عمران خان او پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره د افغانستان پر امنیت او ترهګرۍ سره په مبارزې خبرې وکړې. د امریکایي نېشنل پبلک ریډیو پر خپل ویب سایټ په دې اړه تبصره کړې ده. بلخوا د بلومبرګ ویب سایټ په یو لیکنه کې ویلي چې هند ته د امریکا د بهرنیو چارو او دفاع وزیرانو تګ هم ډیر مهم دی. دغو چارواکو هند سره پر اقتصادي او دفاعي همکاریو ځینو تړونونه لاسلیک کړي دي. ګلیاز د دواړو لیکونو غټ کې درته وایي.
د امریکا پبلک رادیو این پی آر د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو اسلام آباد ته د لنډ سفر په اړه لیکلي چې د نوموړي دورې مقصد له پاکستان سره اړیکو روغول وو، خو د دواړو هیوادونو ترمنځ اوس هم ډېرې مسلې موجود دي او ډېر شیزونه رغبل پکار دي. د امریکا او پاکستان ترمنځ اړیکې ترنګلې دي او د مایک پومپیو سفر څخه تمې لرل به غیر حقیقي وي. دا اړیکې ډېر زر نشي رغېدلې، خو په مقالې کې راغلي چې د مایک پومپیو او د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ترمنځ ملاقات وروسته دواړو هیله ښودلې چې اړیکې به پر ځای شي. این پی آر رادیو په مقاله کې لیکلي چې د دواړو هیوادونو لوړپورو چارواکو سفرونو سربیره نور اقدامات پکار دي. دوی باید په خپلو رویو کې بدلون راولي او د یو بل ادارو ترمنځ همکاري نور هم زیاته کړي. په مقاله کې راغلي چې زلمی خلیلزاد د افغانستان لپاره د بهرنیو چارو وزیر سلاکار په توګه ګمارل یو واضح پیغام دی چې پاکستان ته ورکړل شوی دی. مقاله زیاتوي چې د مایک پومپیو اسلام آباد ته سفر د دواړو خیز اړیکې رغول نه، بلکې په افغانستان کې جوړجاړی بهیر لپاره وو. بلخوا بلومبرګ ویب پاڼې هند ته د امریکا د بهرنیو چارو او د دفاع وزیرانو د سفر په اړه د لیکوال مایکل کوګلمل مقاله خبره کړې ده. دا سفر پر داسې مهال شوی چې لډیر مودی رایسی پر خبرې کړي. د لیکوال په خبره د هند او امریکایي لوړپورو چارواکو ترمنځ خبرو اترو تعلقاتو ته یو نوی ژوند ورکړی دی. د امریکا د بارنو چارو وزیر مایک پومپیو د سفر پر مهال ویلي وو چې دوی د هند په بشپړ ډول ملاتړ کوي. د هندي او امریکایي چارواکو ملاقاتونو وروسته یو ګډ بیان کې ژمنه هم شوی چې دواړه هیوادونه به اقتصادي او تجارتي اړیکې نورې هم پیاوړې کوي. خو لیکوال وایي چې هند له ایران او روس سره هم اړیکې لري او پر دغو هیوادونو امریکا بندیزونه لګولې دي، خو په دې ملاقاتونو کې په دې موضوع خبرې نه دي شوې. هند په دې اړه اندېښنې هم لري. مایکل کوګلمن په خبره د 2+2 یعنی د هندي او امریکایي بهرنو او د دفاع چارو وزیرانو ترمنځ ملاقاتونو کې د اړیکو ښه کولو ژمنې تازه شوې، خو په دې کې ډېرې پوښتنې پاتې دي او په راتلونکو ورځو کې به د دې اثرات هم په نظر راشي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو په سویډن کې چې اروپایي هیواد دی، دغلته کې د مهاجرینو په اړه باندې رائے ورکول کیږي او په دې اړه باندې بحثونه هم دي. سالم احمد سالی په دې اړه تفصیل وړاندې کوي.
د سویډن په عمومي انتخاباتو کې د رایې اچونې لپاره انتخاباتي مرکزونه د یک شنبې پر سهار پرانستل شول، وروسته له هغې چې حکومت په 2015 میلادي کال کې 1,63,000 پناه غوښتونکو ته چې عمدتاً د افغانستان او سوریې وه په دغه هیواد کې د استوګنې د زمینې برابرولو پریکړه وکړه. دا په سویډن کې د پارلمان لپاره لومړني انتخابات دي. سویډن چې سکندناویایي هیواد دی، شاوخوا 10 میلیونه وګړي پکې ژوند کوي. نظر پوښتنې اټکل کوي د سویډن ډیموکراتان چې افراطي شي اړخي او د پناه غوښتونکو مخالف حزب دی، شاید د 40% رایو په ګټلو سره په پارلمان کې په دویم لوی ګوند بدل سي. په نظر پوښتنې کې ویل سوي چې د سویډن د صدر اعظم سټیفن لوفین واکمن ګوند سوسیال ډیموکرات به له 20% تر 25% پورې رایې وګټي، چې په څه باندې یوه پیړۍ کې به د دغه ګوند لپاره تر ټولو خراب نتایج وي. دغه ګوند له دویمې نړیوالې جګړې راوروسته له 10 کلونو پرته نور په ټوله موده کې پر سویډن واکمنۍ چلولې ده، خو داسې نه ښکاري چې په خپلواک ډول د حکومت د تشکیل لپاره دی. کوم ګوند په پارلمان کې 115 څوکۍ چې اکثریت ګڼل کیږي وګټي. د سویډن د ډیموکراتانو ګوند چې په 1988 کال کې تاسیس شوی، که څه هم د نیو نازی افراطي غورځنګ او سپین پوستو ملت پالو سیاستوالو ته نږدې پاتې شوی، خو په محضر کې هڅه کړې چې ځان له خپلې سابقې بیل وساتي. دغه ګوند ادعا کوي چې د سویډن هوساینه او کلتور د هغو 400,000 پناه غوښتونکو له کبله چې له 2012 کال راهیسې دغه هیواد ته ورغلي تر ګواښ لاندې دي. د سویډن صدر اعظم سټیفن لوفین تېره شپه هغه څه چې د کرک پراونکي ځواکونه وبلل وغندل، او له رایه ورکوونکو څخه یې غوښتنه وکړه چې د خپلې رایې د کارونې پر مهال له دقت څخه کار واخلي.
د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په 10:30 بجو،
ستونزې او سرکار
په پاوکم 11 بجو،
د مشال مرکه
په 1:30 بجا،
ټولنه او سخدریزی
په 2:30 بجو،
د سولې پلور
په پاوکم 3 بجو،
سندرې جادوګرې
په 3:30 بجو،
روغتیا او درملنه
په 4:00 بجو. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی، زموږ د خبرونه هر ورځ تاسو د سهار د 9:00 تر مازیګر تر 6:00 بجو پورې نیخ پنی غاوري. د دې تر څنګ زموږ د خبرونه تاسو د مو په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام باندې لوستلای او اوریدلای شئ. ستاسو پام یو بلې موضوع ته راګرځوم. د عراق په خبره کې د ایران د کوردستان ډیموکراتیک ګوند پر مقر د شنبې د ورځې په راکټي برید کې د دې ګوند لږ تر لږه 11 غړي وژل شوي دي. د عراق د کوردستان سیمه ییزې ادارې دغه برید چې ویل کېږي د ایران له لوري شوی غندلې، او هغه یې د دې سیمې د قانون او ځمکنۍ بشپړتیا څخه سرغړونه بللې ده. په دې اړه د ازادۍ ریډیو د خبر د مرکزي څانګې راپور نوریاس نوري اوروي.
د ایران د کوردستان ډیموکراتیک ګوند کې د پی آی د شنبې په ورځ وویل چې د دې ګوند پر مقر په کوی سنجق کې دغه راکټي برید داسې مهال وشو چې مرکزي کمیټې یې غونډه درلوده. د سنجق ښار د روغتون مشر کامران عباس فرانس پرس خبري اژانس ته وویل چې په دغه برید کې چې د کاتوشا توغندیو په وسیله شوی، د ایران د کوردستان د ډیموکراتیک ګوند 11 غړي وژل شوي او 13 نور ژوبل شوي دي. دغه ګوند په یو ټویټري بیان کې ویلي چې ایران د کی ډی پی آی پر مقر او څنګلوري د کډوالو پر کمپونو د لرې واټن وشونکو توغندیو په ذریعه هماهنګ حمله کړې ده. د عراق د کوردانو د پیشمرګه امنیتي ځواکونو ویان جنرال جبار یاور وویل دغه حمله د ایران له خاورې شوې، خو زیاته کړه چې دا تر اوسه نه ده روښانه چې هغه هوایي بریدو کې له ځمکې هوا ته د توغندیو په ذریعه شوی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د ایران د سپاه پاسداران انقلاب ځواک وایي په عراق کې د ایران د کوردستان د ډیموکراتیک ګوند پر مقر راکټي برید دوی کړی دی. د ایران نیمه خبری آژانس فارس د راپور له مخې دغه ځواک نن په یو خبره کړې خبر پاڼه کې دغه برید د مسؤلیت اخیستو تر څنګ ویلي چې د دې ځواک هوایي جزو تام او د هیواد د پوز د ډران یا بی پیلوټ الوتکو جزو تام په عراق کې دغه وسله وال مخالف ډلې پر غونډې او د ترهګرو د روزنې پر مرکز اولن واټن وشتونکو توغندي ویشتل او دغه عملیات په بریالیتوب ترسره شول. ایران دغه ګوند چې له اقلیت کوردانو جوړ یو کین اړخی ګوند دی یوه تروریستي ډله بولي. دغه ګوند اکثره وختونه په عراق کې له خپلو اډو پر ایران کې دننه حملې ترسره کړې دي. د دې ګوند یو زیات شمیر مشران هم په هغو حملو کې چې تهران یې مسؤول بلل شوی وژل شوي دي. د ایران د کوردستان ډیموکراتیک ګوند د ایراني ځواکونو په وړاندې وسله والو مبارزه له 1990 نه تر 1996 کال پورې چې اور بندې کړی و مخته وړې وه، خو په 2014 میلادي کال کې بیا اعلان وکړ چې دغه وسله وال مبارزه لسره پیلوی. په ایربل کې د عراق د کوردستان سیمه ایزې ادارې دغه برید چې ویل کېږي د ایران له لوري شوی غندلی، او هغه د دې سیمې د قانون او ځمکنۍ بشپړتیا څخه سرغړونه بللې ده. دغه ادارې په یو بیان کې وویل چې دوی یو وار بیا پر دې تاکید کوي چې د کوردستان خاوره باید پر ګاونډیو هیوادونو د حملې لپاره ونه کارول شي، چې دا کار په هیڅ ډول د منلو نه دی او هغه د کوردستان د سیمې د بې ثباتۍ سبب کېدای شي. په میلیونونو کوردان د ترکیه، عراق، سوریه او ایران ترمنځ د پولو په غرنیو سیمو کې اوسي. یو شمېر دغه کوردان د ترکیه د کوردستان د کارګرانو پر ګوند پی کی کی پورې چې له لسیزو راهیسې د یو خپلواک هیواد د جوړېدو لپاره وسله وال مبارزه کوي تړلې دي.
اوریدونکو د خوست چارواکي د مرکزی حکومت او په ځانګړي ډول د عامې روغتیا وزارت غوښتنه کوي چې د خوست ولایتي روغتون ظرفیت او خدمتونه دي درې سوه بسترو ته لوړ کړي. دوی وایي چې د دې ولایت نفوس نږدې یو نیم میلیونو ته رسیږي، خو اړوند وزارت د خوست ولایتي روغتون ته د 15 لک نفوسو لپاره د روغتیايي خدمتونو دوا او درمل او نور امکانات ورکوي. په دې اړه باندې تفصیل نجیب الله خیل راکړي.
د خوست چارواکي وایي چې په یاد ولایت کې د ناروغانو لپاره د شته سلبستریز ولایتي روغتون خدمتونه بسنه نه کوي. چارواکو یاد سرګندونې د شنبه په ورځ ولایتي روغتون ته د نری رنځ د بیمارۍ د تشخیص په خاطر د نوې ټکنالوژۍ د دو ماشینونو د سپارلو پر مهال وکړي. خوست والی پوهندوی حکم خان حبیبي مشال راډیو سره په خبرو کې د عام روغتیا وزارت غوښتنه وکړه چې د یاد ولایتي روغتون د تشکیل او ظرفیت د لوړولو او په نوې طبي ټکنالوژۍ باندې د روغتون د سنبالولو برخې ته پاملرنه وکړي.
طبابت نوی عصري ټکنالوژۍ ته ضرورت لري او په دې برخه کې جدي اړتیا ده. د وزارت د رهبری نظم اهل ادارسي د خوست ملکی روغتون په هغه شان اکمال او تجهیز کې څنګه چې ضرورت ده او د دې شپخانه د ظرفیت پر لوړولو کې زموږ غږ واوري.
د نوی ټکنالوژۍ دوه ماشینونه چې خوښه 22 میلیون افغانۍ قیمت لري او مالی لګښت د امریکا متحده ایالاتو نړیوال پرمختیايي ادارې ورکړي، په لویانو او ماشومانو کې د نری رنځ د تشخیص لپاره تر ټولو نوی او ډاډمنه ټکنالوژي ده. د خوست ولایتي روغتون رئیس ډاکټر سخی سردار وایي د خوست د اوسنی ولایتي روغتون ظرفیت او خدمتونه د نړیوالو نورمونو او د دولت د روغتیايي پالیسۍ پر اساس د شته نفوس په پرتله لږ دي.
تقریبا خوست 1.5 میلیون نفوس لري، فقط مونږ یو سل بستریزه شفاخانه لرو چې دا د دې ولسونو د فرق کفایت نه کوي. نو هغه نورمونه چې وزه شوی دي په نړیواله کچه او ملي کچه، نو حد اقل زمونږ د شفاخانه اړتیا لري چې 250-300 بسترو ته ظرفیت لوړ شي تر څو د خصمیشتو او ضرورتونو ته ځواب ووي.
د خوست د عامې روغتیا رئیس ډاکټر حبیب شاه انصاری هم په یاد ولایت کې یوازې د 325 روغتون ایوه جدي نیمګړتیا یادوي. وایي چې دوی د روغتون د تشکیل او امکاناتو د کمښت ستونزه د عامې روغتیا وزیر او خوست ته د سفر پر مهال په خپل ولسمشر سره شریکه کړې ده.
موږ په راتلونکي کې یو پروګرام لرو چې سکتوري رئیسان، د ولسي جرګې وکیل صاحبان او د ولایتي شورا وکیل صاحبان او نور مخکخ مشران کابل ته سفر ولرو او د وزیر صاحب سره دغه په جدي ډول شریکه کو دغه ستونزه او ریاست جمهوریت پیشنهاد شي تر څو په نوي پروګرام کې چې درې میاشتې وروسته د عامې روغتیا سره نوي قراردادونه کېږي ځینې مؤسسات ته خدمات سپارل کېږي، په هغه کې موږ تر 300 بسترو پورې روغتون ولرو.
بل لوري ته د خوست یو تن مدني فعال محمد جلال حقیقت زدران وایي تر هغه چې د خوست د ولایتي روغتون تشکیلات او امکانات د دې ولایت شته نفوسو ته په کتو لوړ نشي او روغتون په نوي او عصري طبي ټکنالوژي سمبال نشي، د خلکو شکایتونه به موجود وي او هغه به اړوي چې خپل ناروغان د درمنن لپاره نور زایونو ته بوزي.
د سولې پر لور
ټول تخپل پلو غړی چې نور ور باندې کی
د سولې आवाज دی.
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د سولې پر لور
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو د خیبر پختونخوا د صحت محکمه وایي چې خیبر پختونخوا کې د دل زیات کیسونه په خیبر ضلع کې او بیا په خور کې د ډینګي ناروغۍ راپور شوې دي. د یادې محکمې په وینا چې د ضلعو په کچ احتیاطي ګامونه وچت کړل شوې دي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
د خیبر پختونخوا د صحت محکمه وایي چې د فیل د ډینګي د ماشي وایرس زیات کیسونه د خیبر ضلع نه رپورټ شوې دي. مشال ریډیو سره په خبرو کې د پبلک هیلت د څنګ ډایریکټری شاهین افریدی وویل چې خیبر ضلع نه یو سلسلویخ، پیښور نه سلسلویخ او د اپټاباد نه شل کیسونه رپورټ شوې دي. خو ډاکټر شاهین په وینا چې د ډینګي وایرس په اړه خیبر پختونخوا د تیر کال غونډه مسله نه لري.
خیبر ضلع کې نن ټیډي بازار د هغوی جمرو دی لکه چې نن او دی و باندې و دا غي علاقې دي چې کومه وړه کلی دي خو باغې کې دا ماشاالله دی وخت موجوده دا د پیښور ضلع فل مریضان ټوټل 40 دي. نورو ځایونو کې څنګه څو یو دوه دوه ترته کې شپږ لکه اټباد کې یو شل مریضان رپورټ شوي دي. داسې مختلفو علاقو کې کیسز رپورټ شوي دي خو لکه خان خان کیسونه دي څه داسې ډېر زیات کیسونه دي.
خپلو خبرو کې ډاکټر شاهین زیاته کړه چې د زلو پکش د ډینګي د ماشي وایرس مخنیوي لپاره هلي سلې کړې دي او امید ده چې د تیر کال غونډه به کیسونه مخې ته نه راځي. د حیات آباد میډیکل کمپلیکس ویاندا اشرت وایي چې تیر میاشت نه تر تیر زیارت پورې ورته د ډینګي د وایرس متاثره 55 کسان د پیښور او خیبر جنسي نه راغلي دي. د دې په وینا چې د ډینګي د مرض په اړه آگاهي لوچی سخت کیسونه مخې ته را نقلل او ناروغان په وخت هسپتال ته راغلي او علاجونه یې کړي دي. تیر کال په پیښور کې د ډینګي وایرس له وجې شاوخوا 1500 کسان متاثر شوي وو او یوازې د تیر کال په اکتوبر میاشت کې د دې وایرس له کبله شاوخوا 80 کسانو ژوند له لاسه ورکړی وو. د خیبر پختونخوا د صحت محکمې کور په کور د ډینګي وایرس مخنیوي لپاره هلې ځلې هم کړي، خو د ولس په وینا چې د ډینګي ماشي مخنیوي لپاره سپری په سمه توګه نه کیږي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز په ډیستریټ کې
منګل تک دی چې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ او اوس درته د یو داسې کس کیسه د مونږ همکار غلام غوث دراوري چې نوم یې محمد عاقل دی. محمد عاقل د پیښور په کوڅو کې کلچې او خواږه خرڅوي. دا ځوان کار هم کوي او زده کړې هم. عاقل د خپل دیار په برکت اوس د پیښور د انجینرۍ پوهنتون د صنعتي انجینرۍ څانګې ته بریالی شوی دی او دوه خیریه ټولنې یې د تعلیم لګښت برابروي. غلام غوث د عاقل ژوند په اړه دا راپور برابر کړی.
حکومت ته زما دا درخواست دی چې را کم دا غریبانان چوتی کی کم دا ڈسٹریٹ کم دا چی گرزی دا دیو دی خام خاص مدد وکړی شي لکه چې ام دا ڈسٹریٹ چلدن چې کم دی دا تر ډیر زیات امیدونه پزړونو کې.
دا د بونیر د چغرزو محمد عاقل دی چې په پیښور کې په لارو کوسو دغه خواګه هم خرڅوي، خو د مالی مشکلاتو پرته یې خپل تعلیم هم جاری ساتلی دی او د پیښور په انجینیرینګ پوهنتون کې د داخلي تر لاسه کولو کامیابی تر لاسه کړی ده.
دغه مال په هوپ ویلفیر فاونډیشن والا مال دغه کو ایڈمیشن کو په ګلوبل ډیگری کالج کې او بیا د ما د هاستل ایکسپیرینسز سره دغه نو پرابلمز نو غي بیا داس چلو کې زه د رانا چایلډ ویلفیر فاونډیشن ته ریفر کړم او هغه یې مال د هاستل چې کوم ټول ایکسپیرینسز د هول ایئر د بار هغه ورک هغه ورک دا نه پاس چکل بیا زما د ایټا پریپریشن د پاسه تر اکیډمی باندې جوین کول اکیډمی کې هغه بیا زه سپورټ کړم او چې بیا ما ایټا ډیسک کلیئر کو نو الحمدللہ الحمدللہ بیا زه مال یو ای ٹی کې په انډستریل انجینرینګ په لومبنی اوپن میرټ لیست کې زمانوم راغی.
په پیښور کې د خیر خیګړی د یو غیر دولتي ادارې مشر محمد عمر خان وایي په کار د شتمن خلک په داسې بے وسه ځوانانو نظر وساتي.
دا غوښتنه به کوم چې یاره کایندلی تاسو داسې ماشومان چې کم دي هغه سبق ویلو والے دي، خو هغه غریبانان چې کم دي د سبا پیسو د لاس نشي ویل خپل سبق نشي کنټینیو کولې پاغه ایون کې په لا نیمه کې پری دي سبق. نو زه مچیر کاغه تاسو یو ادارې پتون نشي خو کم سه کم که پرسنلی پیج نه هغه مالی مدد وکي او حکومت له هم دا پکار ده چیر کم ټیلنټډ ماشومان دي کانلی هغه سپانسر کړی شي.
د تعلیم په وجه د کارکونکو نړیوالو ادارو د شمیرو تر مخه پاکستان کې تر 2 میلیونه نه زیات ماشومان د سکولونو نه بهر دي. پیښور کې د رڼا په نوم د غیر دولتي تنظیم مشره مهوش علي وایي محمد عاقل ډیر قابل وو نو ځکه هغه د مرسته وکړه.
زمونږ چرې دا سوچ نه کړي چې فیس بسوک داخلي اوسي کو بچرته خرو بچرته دا فکرونه زمونږ د مور پلارو. نو زه همیشه دا سوچ کوم چې دا سه واړه چې کوم خپل مزدوري کوي مهنت کوي پلار مزدور دي نو اغي لپاره بیا دون هر څه لکه دای خود روټه درک نه لګي چې انجینرینګ یونیورسيټي ته د اډمیشن شو خو مارکس واغسل نو زه هم دا ډیر زیات لوي خبره ده.
عاقل وای به وسه خلک یوازې د ډوړی محتاج ندی او شتمنو خلکو ته پکار ده چې د بے وسه خلکو د تعلیم هم خیال وساتي.
او مستحق پیوا ځدانی چې د روټې دغه چیرې وسړي دا سوچ کې چیرې د زب د خپل گاون یا چم گاون کې سکون دی د روټې محتاج نه دي. هغه د روټې محتاج نه هغه د تعلیم یا سبل سیا داسې نو سزوريات وي چې دایي محتاج به وي.
محمد عاقل اوس د انجینیرینګ پوهنتون د صنعتي انجینیرۍ په څنګه کې داخله ترلاسه کړې ده. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرښه،
اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدله شوی.
هر ورځ د سهار له نو د ماښام تر شپږو بجو له مشال راډیو مشال ریډیو ته وګی ستاسو پام یو بلې موضوع ته راګرځوم. د سوابی اوسیدونکي ستار او رباب جوړونکي امجد علي استاد وایي چې څومره وخت تیریږي او نوې نوې قسمه د میوزیک آوازونه راځي، د رباب او ستار خرڅ هم راسي وکیږي. امجد علي استاد چترالی پیخورې ستارونه او پیخورې او قابلي ربابونه جوړوي او وایي چې کار یو ورځ په ورځ زیاتیږي. شانواز ترګزی په دې اړه راپور لري.
د سوابی بازار پر رب نواز مارکیټ کې امجد علي هر ورځ ناست وي او ربابونه او سیتارونه جوړوي. د امجد علي استاد پوینا چې 25 کال د یاد اوزارونو په جوړولو پوره شوی، دی وایي چې د رباب او سیتار لپاره له ټولو خلرګې شاتوت دی او دغه لرګې له کابل راځي.
25-26 سال مخکې خبرې دي، دا هغه وخت نه د ما ستار رباب سره جوړول او غول دواړه شباب خراب چینو دا بیا د کابل د لرګ د کابل لرګې هغه ته بيدانه شاتو بهر حال دو برا د دیر لاکی او دا شان چې کم ده نو د تیرا لرګې چې نن سبا ډیر زیات کر استعمالیږي. دا لرګې چې څومره یخ علاقې سره دا دومره پوسو می دومره سپورو می دومره تشیګم خو او د دې هغه مهنت مونږ ته بیا ورو کمیږي کنه.
زه د پوینه چې په خو به په کلی کې دو درې ربابیان او یا رباب غګون کیو. نن وختونه هر چم کې 15 تنه د رباب غګوي، نو د هغوی کار ورسره زیات شوی. امجد علي استاد وای چې هغوی د رباب تارونه او ګوډی یا پردې له لاهور پنجاب نه راوړي.
کار ډیر زیات شو، لکه چې هغه حساب مخلوق سیوا شو نو شو ډیر شو. په خو په سوابه کې صرف دوه ربابیان، یو خانجان استاد یو عبدل سلطان استاد، په ټوله سوابه کې یو ظفر استاد. اوس د وسانی زمانه سره جی په یو کلی کې شل ربابیان نظر.
امجد علي استاد وای چې چترالی سیتار، پیښورې سیتار، پیښورې رباب او بیا د کابل د ملګرو لپاره د سلور لوی تاره او د واړو بچو تارونو والا ربابونه هم جوړولی شي او د هغه ربابونه د عرب ملکونو نه علاوه یورپ هیوادونو ته هم رسیدلي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرښه،
اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدله شوی.
هر ورځ د سهار له نو د ماښام تر شپږو بجو له مشال راډیو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو درنګ سات کې د انیس اجمل نه د خبرونو لنډی تور.
دا یو تازه خبر لمخې د افغانستان چارواکي وایي چې نن په کابل کې په ځانمرګي برید کې یو تن وژل شو دی. کورنۍ او چارو وزارت ویان مرستیال نصرت رحیمی مشال ریډیو ته وویل دا ځانمرګي حمله د کابل ښار په سلورم امنیتي حوزه کې د شهید عنید المنصور کو په کار روان شوې ده. چارواکو ویلي چې په افغانستان کې میشت وزیرستاني کډوالو د واپسې سلورم پړاو به ډیر زر شروع کوي. د شمالي وزیرستان د غلام خان بندر مشر غنی الرحمن وزیر نن مشال ریډیو ته ویل باید په افغانستان کې میشته کډوال خپل نمونه له انتظامی سره شریک کړي. د کورمې منګلو او اریوب قبیلو په پاک افغان کوله د خپلو سیمو حدونو ټاکلو لپاره کار شروع کړی دی. د دواړو قبیلو شپږ کسیزه کمیټې پرن په غونډه کې تر 100 کیلومترو پورې د کرښې راښکلو کار سرته رسولی. د پاکستان نوی منتخب ولسمشر عارف الوی د خپلې څوکې سوګن پورته کړ. د سوګن پورته کولو دستور په ایواني صدر کې وشو. چیف جسټس میا ساکب نثار له نوی ولسمشر څخه سوګن واغسته. د افغانستان په هرات کې وسلوالو پر امنیتي پوسټ برید کړی چې پکې نه امنیتي ځواکونه وژل شوي دي. افغان چارواکي وایي د برید وروسته نښته هم شوې ده.
ترکمنستان د شوروي اتحاد د وخت بجلی جوړولو پلانټ یو ځل بیا پرانستی او په دې هیله پراخ کړی چې پاکستان افغانستان ته بجلی برآمد کړي. په عراق کې سیاسي مشرانو په وزیر اعظم حیدر علي بادي غږ کړی چې په بصره ښار کې د خونړیو مظاهرو له امله دې استعفا ورکړي. د عراق په بصره ښار کې په خونړیو مظاهرو کې 12 تنه وژل شوي وو. بلخوا وزیر اعظم ویلي دا مظاهرې د سیاسي مقاصدو لپاره کارول کیږي. تهران تایید کړی چې د عراق په کردستان کې د ایرانی کرد یاغیانو د ډلې په مرکزونو راکټي برید کړی دی. په دې برید کې د دې ډلې لکر لږه 11 غړي وژل شوي وو. او په سویډن کې نن د عامه انتخاباتو لپاره رایې اچول کیږي. نظر پښتنې ښایي چې خلاصي او د مهاجرسي ډیموکراټیک ګوند به زیاتې رایې ترلاسه کړي.
هم دې سره د مشال ریډیو د نن نه ساته خبرونو وخت پای ته رسی. ما مجید بابر د خبرونو ویان دی یعنی ساجمل او تکنیکی ملګری اسحاق امیر ته اجازه راکړم. په دې سپو به تاسو د امریکا غږ ډیور ریډیو اوري د نړۍ په هر ګوټ کې چې خاد آباد او بریالي اوسئ.